چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي، او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلی ستاسو د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چې ته ورسېږي نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړې اویلیګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاستئ چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترا وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښه نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترینه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وایي:
همدا اوس د موږ همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان، هغه د دانه او شیان هم ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي د وریجو دا شیان دا هم ورکوي، او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، هغه چې ډېر شي خرڅوي، هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغې ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدېږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتاګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید مونږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کیدای شي. همدارنګه مونږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنې غنم، جوارو، می او داسې نور دانې، کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کیږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي، یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کیږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کیدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې ده، هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی زکا دی خدای بولم توبہ میدا زکا دی خدای بولم توبہ میدا زکا دی خدای بولم توبہ میدا زینے قصے ستا جا بنیا دم ند لاہم قتل قسم دی لاہم قتل قسم بھلے ونے